یو ځای دی وسولیز او سوکال افغانستان لپاره لنګدې کار کوي. د پاکستانی رسنۍ د راپورونو لمخې خاغلی کاکړ د څرګندونې پرون د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د اقتصادي همکاریو سازمان په غونډه کې کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي د هرات په غوریان ولسوالۍ کې د اوسپنې د استخراج پروژه د پنجمې په ورځ رسمن پرانیستل شوه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ایکس شبکه کې د نورو جزئیات ورکولو پرته لیکلي پر دغې پروژې به 15 میلیارد و 500 اویا میلیون ډالره پانګونه وشي. په هند کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا د ملي لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. د هند احمد آباد د کرکټ په میدان کې د افغانستان دغه وروستۍ مسابقه نن د کابل پر وخت ماسپښین 1 بجه پیلیږي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مندي چې افغانستان به دغه مهمه مسابقه وګټي. په زرګونو فلسطینیان د غزې له هغو ساحو پرون ووتل چې د اسرائیل او د حماس جنګي ډلې ترمنځ سختو جګړو شاهد وې. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ اسرائیل په خپلو پوځي عملیاتو کې د ورځې له 4 ساعته وقفې سره موافقه کړې ده چې په مرسته ملکیان وکړی شي د جګړې له ساحو ووزي. اسرائیل د حماس پر جنګي ډلې چې د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ورباندې بندیزونه لګولي وروسته له هغې خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 په اسرائیل په پراخې حملې سره 1400 کسان ووژل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیل په حملو کې تر اوسه د غزې 300 ډیر اوسیدونکي وژل شوي دي.
اساسي او بشري حقوق درندوستانو سلامونه میومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. استاد خبرونه ته خرغلی ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خپګو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد په شروع کې ک اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د یو ماشوم پلار ملکیږي نو لغه وروسته د تصغیر تر کوم مرحله ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د تویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزنه او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وي رسیدلی، رشید شوی نه وي او د ذهن او عقل دې ته نه وي رسیدلی چې دی د خپل یو سلسله امور په خپل کنټرول کې او په خپل واک کې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیر توپ کې خپل پلار یې د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نه وي رسیدلی، د ځوانۍ مرحلې ته نه وي رسیدلی او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نه وي رسیدلی او د خپل پلار د لاسه ورکړی وي، دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
روزو د یتیم حق ته درته وایي چې د یتیم کوم حقونه په چارچاپیره کسانو باندې دي؟ البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، په پایل کې یوازې په دغه چارچاپیره خلکو باندې کوم حق لري؟
د یتیمانو شمیر زیات وي، لکه په اوسني عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړې توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قرآن عظیم الشان کې کوو چې 1400 کاله د مخه او په اوسني عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطحه د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطحه په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوي دي. په قرآن عظیم الشان کې 1400 کاله د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، او د یتیم مال ته تاسو مه نږدې کیږئ مگر په ښه وجه سره، په اصلاح سره. په قرآن عظیم الشان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره 3 عمده او قطعي احکام موجود دي چې 1400 کاله مخکې دغه بنیان گذاری شوی دي، بنسټ یې ایښودل شوی ده. اول دا چې د یتیمانو مالونه په قرآن عظیم الشان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مال مالونه لخپل مالونه سره یو ځای مخوري، یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی ده هغه خپل مال سره مو ورګډوي او هغه تاسو مخوري، هغه باید تاسو ورته وساتئ، د امانت په شکل باندې باید ترینه ساتنه وکړئ. دویم قطعي حکم د الله په قرآن عظیم شان کې دا ده چې د هغوی پاک مالونه په ناپاکو مالونو مه تبدیلوئ. تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوي دي پاک دي او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاکو مالونو باندې مه تبدیلوئ. تاسو د سود په شکل باندې هغه مه کاروئ، په سود باندې مه ورکوئ هغوی باندې هغه مالونه، په سود کې په تجارت باندې مه استعمالوئ د هغوی مالونه، بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوئ او ګټه یې بیا د یتیم ته جمع کوئ، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغې مالونو استعمال ده. په دریم قطعي حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ته ورسیږي ورته ورې کړئ، یعنی کله چې یتیم د قانون له مخې هغه خپل قانوني سن بشپړ کړي، اتلس کلنۍ سن بشپړ کړي، تاسو ورته دغه مال ورته ورکړئ، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلي یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفحه نه وي او عقلي رشد هم رسیدلی وي، کوم عقلي مشکل ونه لري، جنون حالت کې نه وي، نیمه جنون حالت کې نه وي، د اوشي کولای چې د خپل د مال نه ساتنه وکړي. نو دا هغه درې قطعي احکام دي چې په قران عظیم شان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دي.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا دغه حق نه باید ورکړل شي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل شوی دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپاره یو ماشوم پاتې ده، د لپاره چې مال میراثي نورو ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دغه څه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې، او که زه ووایم چې زه ما دغه لږ عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغه څه پیښې لیدلې دي، نو واقعا دا شته ده متاسفانه په افغانستان کې، او دغه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې، حتی په افغانستان په مرکزي ولایتونو کې حتی موږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بېرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده، یتیم سره ډېر ظلم شوی ده، حتی وژل شوی ده، حتی له کوره شړل شوی ده، نږدې اقارب له خوانه، د تره له خوانه، د ماما له خوانه، د مشرور له خوانه، د نورو هغه خلکو له خوانه چې سرپرستی د دوی مسؤلیت ده، د هغوی له خوانه د یتیم مالونه خوړل شوی دي په بیرحمانه شکل باندې. البته دا ځانته عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وسړل شي. لومړی دا چې بېخبري د اسلامي احکامو نه ده، بېخبري د حقونو نه ده، د یتیمانو د ساتنې، د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بېخبري ده. دا یو عمده عامل ده چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغسې چلند کوي او مال یې خوري ورته، یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکي روزنه کې توجه نه کوي، نو دا بېخبري ده د الهي احکامو نه، د قرآن عظیم الشان د احکامو نه، د قوانینو د قواعدو نه بېخبري ده، د یتیم د حقوقو نه بېخبري ده. دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول د تاریخ کې، چونکې په افغانستان کې جګړې وی لسیزو کلونو نه راپدې خو، نو دا په خپل ډیر یو منفي تاثیر درلود په دې باندې چې لیوي خو د افغانستان اقتصادي حالت ول په لبل خوانه خلک دې ته اړ کړی چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کی، حتی د یتیم په مال باندې هم غوي تیری وکي او یتیم مال وخوري.
دا سې کسان چې دوی د یتیم مال خوري اته دغه په سر باندې باندې نوي، آیا د دنیا مال بقا لري، یا آیا په دغه سې یو مال باندې چې ځان ته دوی په زور باندې اخلي د دوی په خبر راسي؟
هڅ کلنه قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی ده، کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه ځي. تاریخ ثابت کړی ده چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلی ده هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقا نه ده کړی، بلکې په راز راز مشکلاتو باندې، ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هیڅکله خلاص نشي، د الله پاک له عدالت نه به هیڅکله خلاص نشي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک اجر ورکوي، او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترېنه اخلي، د یتیم باندې چې هغه ظلم یې کړی ده د هغه د ظلم دغه بدله به ترېنه اخلي. او هم په عربي دنیا به هم دغه اشخاص ټول اسلامي امت په مخ کې شرمیدلی وي او د دوی تاب کیږي.
رازودی ته چې کله یو څوک یتیم سره ښه چلند کوي کومې ګټې لري؟ په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کش کوي، حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای دې ته خیر او برکت ورکړي. دا موضوع راته روښانه کړئ.
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنه ته توجه کول دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مالی او تساتی، بلکې د یتیم حق د پنورو باندې پنورو سرپرستانو باندې خپل چې هم فزیکی روزنه ته توجه کی، خخواړه ورته ورکی، د خپل ځان سره یو ځای پر سرخانه وروزی، هم ذهنی رشد ته توجه کی، تعلیم او تربیته توجه کی، هغه به تعلیم پرینګ د تعلیم ته مساعد کی، کچری په خپل سرپرست دغه توانایی نه لري، هغه مال چې د یتیم نه د یتیم د پلار نه لورسنه ورته په میراث پاتې ده، هغه مال نه د په فزیکی او ذهنی رشد کې ترنه استفاده او کی، البته د مسلې ته ورته اجازه شوه ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایی نه لري نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره د ساتنې لپاره ترنه استفاده وکي. نو دا پورا حق دا په اولیاو باندې په سرپرستانو باندې د یتیمانو او د ټیکټ ته باید پورا.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي یو ضربه خدا ده چې هغه به پلار کیږي، لبلې خو بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمرویانه سره کیږي، له روحي پلاوه دا څومره ځپل کیږي او راتلونکي ته بیا څومره اقدامان وي؟
دقیقاً د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیر توپ کې وي د هغه حقونو ته توجه نه کول لیوی خواخو د ته فردي ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې د ته ایجادولی شي، لکه چې تاسو ورته یادول چې کولی شي د اقدامن تربیه کې، کولی شي د ذهن خشن تربیه کې، لکه څنګه چې د سره هماغه سره برخورد شوی ده. نو والدینو ته پکار ده یا د یتیم سرپرستانو ته اولیاء ته پکار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزي، خپل ماشومان ته توجه کوي، دغه سی باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي. ډیرای وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تر لخوانه یا د ماما لخوانه هغه څه چلند نه کیږي چې خپل اولادونو سره کیږي، هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري، یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمان ته نه ورکوي. اما په ځینو ځایونو کې داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغه څه ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي، حتی ل خپل ماشومان نه زیات ور باندې ترحم لري، مهرباني لري ور باندې او توجه لري ور باندې. پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کواز یتیم کې پټول کې د ماشوم سره په ماشوم توپ کې چې څه ډول چلند کیږي هغه په راتلونکي کې هغه څه شخصیت لري، که خشن برخورد سره کیږي، رفتار سره کیږي، نو په راتلونکي کې دای به خشن شخصیت لري، دای به همیشه تند برخورد بلري، همیشه به لنور سره په ناخوالو کې، په جنگ او جدل کې به همیشه به اقدامند دي. نو او کچره برعکس په مهرباني ور سره، په محبت ور سره، په صمیمیت ور سره برخورد کیږي، نو په راتلونکي کې به دغه ماشوم د صمیمیت، د محبت، د انسان دوستۍ شخصیت بلري او لنور سره به د نیکو روابطو د ټینګولو شخصیت بلري.
کله چې په کورنۍ کې یتیم ستريږي لتر سره، چون په ماشوم توپ کې تر سم وضعیت نه سره کړی، د ځواني مرحله کې تر سپینګری وي، دا هلته بیا بیرته خپل تر څومره توان کوي چې د یو څوک په کور کې وسره دي چې همیشه بد وسره کړي، آیا دلته بیا د نیکی توقع له د یو ځوان نه دی کولای شي؟
نه یوازې تر د خپل د وراره د سرپرست په توګه، بلکې والدینو ته هم دا خبر راځي کیږي، هغه څوک چې د خپل ماشومان سره په ماشوم توپ کې خچلند نه کوي، د هغوی حقونو ته په ماشوم توپ کې توجه، ذهني او فزیکی روزنه ته په ماشوم توپ کې توجه نه کوي، پراتلونکي کې د هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې او هیڅ ډول ګیلمندی هم نشي کولای ترنه. نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی ده، لومړی د ماشومانو حق ته توجه شوی ده، هم په اسلامي شریعت کې، په اسلامي اصول کې، نړیوالو پرنسپونو کې، د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی ده، په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی ده چې ماشوم د انعقاد نطفه نه بل اخره د رشد تر حالت په بل اخره د قانون تعلیمي سنتر بشپړېدو پورې دا د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټول حقونو ته وکړي. که والدینو دغه حقونو ته توجه نه وکړي نو په راتلونکي کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د ځوان نه د ښې تربیې یا د ښه روابطو یا د حقونو د اعادې توقع ترینه ولري.
اوس راځو په یوه ټولنه کې حاکم نظام ته، که چیرې په یوه سیمه کې یتیم داسې پاتې کېږي چې له پلار نیکه نه اصلا کوم میراث نه وي چې دی لغن استفاده وکړه، بیا نو په همغه دور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق ادا کړي؟
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده، د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي. لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوقو له نظره هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي، که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست په توګه، که هغه په گاوند کې وي د گاونډي په شکل باندې، او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې. نو په فردي شکل باندې هر فرد، هر انسان، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، هغه مسؤلیت لري، واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي او دغه حقونه محترم وشمیري او تل دا حقونه ورته ادا کړي. دویم دا چې په ملي شکل باید، په ملي سطحه باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي. حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطحه باندې د یتیم حقونو ته باید طرحې ولري، برنامه ولري، د هغه فزیکي او ذهني روزنه ته باید مرکزونه ایجاد کی، د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی، هغه د ساتنې لپاره که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري، ستاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري، نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتنې لپاره، د هغه د روزنې لپاره باید داسې مراکز ولري، دارالایتام ولري چې شته ده، خوشبختانه شته ده، زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده، اما په هغه شکل سره چې توجه ورته پکار ده توجه ورته نه کیږي. نو دلته حکومت برجو کی په دې باندې سرمایه گذاری وکي، دته بودیجه باید چدا په نظر کې ونیسي سطح باندې، او همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه وکي، هغه شي پوندار دي، هغه شي کولای شي چې د یتیمانو لاسنیوي وکي، په خصوصي شکل باندې کولای شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کړي، ورته مرکزونه ورته جوړ کړي، دوی ساتنه وکي.
bale په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو، چون په افغانستان غوندي یو ملک کې دای لپاره پاتې کیږي، بیا طبعا له ناخوالو سره مخ کیږي، دی وخت په تیریدلو سره چې کله دای ځوانیږي د ته څه کول پکار دي؟ آیا هغه کومې ترخې چې په تیری سوي دي دای بیرته په نورو تجربه کړي، او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسی؟
پښتانه په افغانستان کې سره له دې یتیمانو شمیر په دغه 500 کلونو کې زیات وو، اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامې ته وړاندې شوي دي، دوی ډېره بده نتیجه نه لرله، ښه شخصیت نه برخوردار وو، دوی ښه شخصیت درلوده، یا والدینو لخوا نه ورته توجه شوې ده، یا د حکومت لخوا نه ورته توجه شوې، یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزلی ده او خپل ځان ته توجه کړې ده، چې تر ډېره دا دلیل د قناعت وړ ده چې دوی په خپل ځان ته رشد ورکړی او په خپل ځان ته توجه کړې ده. نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې وو، اوس د ښو شخصیتونو نه برخوردار دي، ډاکټران دي، انجینران دي، ساینس پوهان دي، معلمین دي، تعلیم کړی، تربیه یې حاصله کړې ده، او همدارنګه ډېر ښه سوداګر دي. نو یتیمو ځوانانو ته زما دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپله هیله د لاسه ورنه کړي، بلکې ژوند مبارزه ده، باید له هرې پدیدې سره مبارزه وشي، د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي، او هر پړاو کې باید دوی ښې لاسته راوړنې ولري، خپل ځان ته په خپله رشد ورکړي. په دې توقع باندې نه یي چې افغانستان غوندې او جنګ ځپلي هیواد کې دوی باید د نورو نه توقع ولري چې دوی لاسنیوی وکړي، باید دوی خپله لاس په کار شي، دوی خپل د شخصیت روزنې ته، خپل د راتلونکي لپاره کار وکړي، هم ذهني روزنه ترلاسه کړي، تعلیم وکړي، تربیه وکړي، او هم خپل فزیکی روزنې ته توجه وکړي.
که څه هم تاسو په خپرونه کې د موضوع یاد کړه، خو بیا هم که په آخر کې د وروستي سوال په ځواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته څه وي چې همدا اوس یتیم په کور کې لري، او هغو کسانو ته چې د سرپرستی ورلغاړي د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي تر څو هم په دې دنیا، هم په دنیا کې ژوند رنګین وي، دغو کسانو ته به تاسو څه وایئ؟
خوشبختانه زمونږ هغه هوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په ګاڼه باندې سنبال دي. دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي. تر ډیره البته دا تعلیم او دا اخلاق زمونږ په هوادوالو کې شته ده، اما په ځینو ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کېږي. زه په ټوله کې له خپلو ګرانو هیوادوالو نه چې په هر ځای کې دي، په فردي شکل باندې که په ملي سطحه د دولت شکل باندې، زه دا هیله او توقع سره لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي. دوی د یتیم په ظلم نه کوي، دوی د عدالت نه کار واخلي، د یتیم مال د امانه په شکل باندې وساتي. لکه چې مخکې مې یادونه وکړه، د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي، د یتیم مال دی د خپل ناپاک مال سره نه ورګډي، بلکې د هغه مال دی وساتي. او په نړیواله سطح هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان، یونیسف په نړیوال سازمان او نور هغه نړیوالې ټولنې چې دي، دوی هم مسؤلیت لري. زه غږ کوم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې، عضویت لري ورسره، دوی مسؤلیت ده چې په دغو هیوادونو کې د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي. په نړیواله سطح باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري، دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري، د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې، د احکامو تر چتر لاندې، د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي، او دا د دوی مسؤلیت ده.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
تاسو نن ډیره مننه.
قدرمن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاکله خبري وشوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلما و د یو خصوصي پانتون دی حقوق دی پانځي استاد عبدالعظیم صافی، تربیه پرزه کې چې است الله ممال او ملګری.
افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا اوے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا اوے یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا اوے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا اوے یار مینا مرگین نڈارے گم خلقو مرگین نڈارے گم خلقو مرگین نڈارے گم خلقو مرگین نڈارے گم خلقو کد وطن پہاڑیوں کی خاور شوم کد وطن پہاڑیوں کی خاور شوم اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا اوے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا اوے یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا اوے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا اوے یار مینا
ته بوزه یوار می خپل وطن ته بوزه یوار می خپل وطن ته بوزه پر دې وطن د مړو قدر کام وینا پر دې وطن د مړو قدر کام وینا اصلي وطن افغانستان دې اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دل میں یار میں اس میں نصیب پرد ملکوں کی دل میں یار میں اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکوں کی دل میں
جوڑما تندے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کے مشفید او وطنو جوڑما تندے تور تمونو مشفید داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کے مشفید خان دی مش پچی ہو چی گزارو سس پن سر گئے دنیا گئے دا سیاستونو کی مشپے دی داد تم سا لم لالا سا چی ظلمونو کی مشپے دی